مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه داود خټک يم او د مشال ریډیو د خبرونو د یو بلې کړې سره تاسو ته حاضر یو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د مشال ریډیو خبرونه مونږ په ثبت شوی ډول تاسو ته وړاندې کوو، دا غي وجه تخنیکی ده. تاسو مونږ په خپل خبرونه کې وایو چې د تخنیکی وجوهاتو باندې دا غي چې کوم وجه دی غلري کول د پاره او د دې ستونزې د حل کولو لپاره د مشال ریډیو د مشرانو هڅې روانې دي. او څنګه چې دغه ستونزه حل شي نو تاسو سره به د مشال همکاران یو وار بیا نیغ په نیغه موجود وي او تاسو ته به ستاسو د خوښي خبرونه درکوي. اوس مونږ داسې کوو چې تاسو ته لوی راپورونه درکوو چې په هغې کې ادبي راپورونه دي، تاریخي دي، کلتوري دي، سندري دي، د خلکو د تکړه خلکو د لیکوالانو د مشرانو د ژوند په اړه باغې کې معلومات دي. نو د مشال ریډیو خبرونه اوس هم تاسو ته مونږ داسې وړاندې کوو چې تاسو ترې خوند واخلئ. البته که تاسو په خپلو سیمو کې مشال ریډیو نه اورئ نو که سمارټ فون لري او انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کې تاسو چې ایپ سٹور ته ورشئ هلته ډیر په اسانه دا ډاونلوډ کولی شئ او بیا تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ ماخامنې خبرونې د شپږو نه تر اوو بجو پورې او بیا د نهو نه تر لسو پورې د یارانو مشال دا نیغ په نیغه تاسو ته مونږ وړاندې کوو، دا تاسو اوریدلی شئ او د دې نه تاسو خوند اخیستلی شئ. بلکې د یارانو مشال خبرونه کې تاسو مونږ ته ټلیفون کالونه هم کولی شئ، زموږ همکاران به تاسو سره خبرې کوي. نو اوس د یوې بلې خبرونې وخت شوی دی او دا خبرونه تاسو د پاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړه کړی ده. او په دې یو ساته خبرونه کې راشد خټک د ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره خبرې کړي چې ادبي ټولنې څنګه کار کوي او دا چرته دی د پښتو د پاره دوی څومره خدمت کوي. نو تاسو د راشد خټک دې خبرونې ته رابولم او د دې په منځ کې به مونږ تاسو ته سندرې هم درکوم، یعنی موسیقي به هم تاسو ته وړاندې کوو. نو تاسو چرته زیمه دغه موسیقي هم اوري او د دې یو ساته خبرونه تاسو خوندم واخلي.
په پاکستان کې پښتو د سرکار دفتر او زده کړې ژبه نه ده، ځکه بازار هم نه لري او د پرمختګ او ود ډېرې ذمہواری په خو کسانو ده چې په دولت کې څوکۍ نه لري. په پاکستان کې پښتو ژبه او ادب تر ډېره لیکوالانو، شاعرانو، سندرغاړو او هنرمندانو ژوندي ساتلي دي. د ادب د پرمختګ لپاره چې کله د منظمو هلو ځلو اړتیا محسوسه شوه نو ادبي ټولنې جرګې او تنظیمونه جوړ شول. په ادبي ټولنو کې د نوښار ادبي جرګه او اولسي ادبي جرګه ډېرې مشهوري دي او کار او زیار یې هم ډېر دی. خو په خیبر پختونخوا کې تر ټولو پخوانی ادبي جرګه په کال 1903 کې په پېښور کې جوړه شوې وه چې بزم ادب یې نوم و او بنسټ ایښودونکی د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری و. دې جرګې د امیر حمزه خان شینواری، محمد اکرم مشهود او بادشاه ګل نیازی په مشرۍ کې سمود فعالیت وکړو، خو بیا د نوخار ادبي جرګې سره یو ځای شو. په تاریخي توګه د ادبي ټولنو د کار او زیار په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبي ټولنو کردار ډېر بنیادی دی. دغه وجه دا ده چې په دغه ټولنو کې ډېر لوی لوی خلک موجود وو، د حمزه بابا، عبدالخالق خلیق، نواز خټک، کاکاجی سنوبر، نصرالله خان نصر، دوست محمد کامل، نپسته بیا کلندر مومن صاحب، اجمل خټک، همیش خلیل، ایوب صاحب، ډېر لوی نومونه وو چې هغه دغه ټولنو برخه وو. نو دې ټولنو دومره د پښتو دپاره کار کړی دی چې هغه منظمو ادارو هم نه دی کړی. د ټولنو په مختلفو موضوعاتو کانفرنسونه او سیمینارونه کړي دي. د ټولنو په ګڼ شمیر کې کتابونه چاپ کړي دي. د ټولنو د نوو شاعرانو پالنه کړې ده. د ټولنو تنقیدی نشستونه کړي دي. د ټولنو ډېرې غټې مشاعرې چې په هغه کې نړیوالې مشاعرې هم شاملې دي هغه کړي دي او په ذاتي وسایلو کې کړي دي. کومه ریاستي سرپرستی هم ورته نو حاصله. نو ډېر لوی کردار دی چې باقاعده شروع خو د نوخر ادبی جرګې نه په 1908 کې کیږي، خو په دغه دور کې د حمزه بابا بزمی ادب هم موجود. نو د نوخر په ټولنه کې خو خلیق صاحب او نواز خټک او زل نور لوی خلق موجود وو، خو د بزم ادب مشر حمزه بابا او بادشاه ګل نیازی وو. دا دواړه تنظیمونه بیا یو ځای شو، د نوخار ادبي ټولنه پاتې شو. دین علاوه د نصر صاحب ادبي ټوله چې په 1943 کې هغه جوړ کړی وو، هغه دومره ډیر کتابونه چاپ کړي دي او باقاعده سکولونو ته به نثر سے په سیکل ورتلو د پښتو کتابونو او پمفلیټونه به په ماشومانو کې تقسیمول د پښتو ژبې د عام کولو لپاره د یو تحریک حیثیت دغه ادبي ټولی لرلو. نو د ادبي ټولی کردار ډیر بنیادی دی. او بیا چې مونږ په 1955 کې د کاکاجي سنوبر په مشرۍ کې د حمزه بابا او کامل سے په مرسته د ولسی ادبي جرګې قیام د ګورو، نو هغوی علمی ادب ته ډیر خدمت کړی دی. هغوی تنقیدی نشستونه کړي دي، په موضوعاتو بحثونه کړي دي، د غیر رودادونه موجود دي. نو د ولسی ادبي جرګې کردار په علمی ادب او تنقید کې ډیر بنیادی دی.
حنیف خلیل، په اوسنی وخت کې د ادبي ټولنو د شمیر او کار په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
بیا دغه ټولنې دومره زیاتې شوې په دې پښتونخوا کې هم او د پښتونخوا نه علاوه نورو پښتنو سیمو کې، تر دې چې په ځینې خارجي هیوادونو کې هم د پښتو ژبې او ادب د ترویج لپاره ټولنې موجودې دي چې په هغې کې د قطر او ابوظہبي، امارات وغیره هم شامل دي او ځینې یورپي ملکونو کې هم شته. خو په خپله په پښتونخوا کې او په افغانستان کې د افغان ادبي بهیر په شکل چې شروع د پېښور نه شوی وه، ډېر ډېر لوی لوی خدمات ترسره کړي دي، لوی کارونه کړي دي او بې شمېره کتابونه چاپ کړي دي. او که تاسو وګورئ نو اوس مونږ ویلی شو چې د 100 نه زیاتې ادبي ټولنې داسې دي چې هغې په ذمه باندې ډېر لوی کار و او کړی دی. په دې ټولنو وخت په وخت تحقیقونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. جاوید خلیل د ایم فیل تھیسس په دې ادبي ټولنو لیکلې ده چې هغه کتابي شکل کې چاپ دي او زره نور کارونه هم پېښې دي. عبدالکافی ادیب صاحب د ولسی ادبي جرګې رودا دونه چاپ کړی دي. ډاکټر زبیر حسرت د ولسی ادبي جرګې په اکلا یو کتاب لیکلې ده. خو مجموعي طور زه دا ویلی شم چې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا نه بهر د پښتو ادبي ټولنو هغه کردار د پښتو ژبې او ادب لپاره لوبولې دي چې هغه ډیرو غټو ادارو هم نه دی لوبولې.
گران اوردون کو اوسی وا دماغلو ایوا سندر اور
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریدل، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او نقاد روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنو په ادب کې نوی اصناف او رجحانات خلکو ته ورو پیژندل.
خوشحال بابا وایي چې یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی تر څو پورې چې د ادب یا د ژبې په پرمختګ کې د دغه ادبی ټولنو د تنظیمونو کردار دی. نو که موږ وګورو نو زمونږ د پښتو په ادب کې ادبی تاریخ کې یعنی مطلب د نوخار ادبی جرګه بیا پښتو دا ټولې د نصر الله خان نصر صاحب شو بیا خصوصا د ولسی ادبی جرګې چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی د کاکا علی صنبر حسین مومند حمزه بابا کلندر صاحب طاهر بخاری صاحب صفر رحمان سلیم صاحب او دغه رنگ ډیر معتبر نمونه چې کومو د هغه وخت نو د هغه ټولنو د هغه تنظیمونو برکتو چې هغه یو خدا ده چې د پښتو کې د تنقید چې کوم دغه وسته چې مجلسی تنقید ویل کیږي نو د مجلسی تنقید بنیاد هم چې کوم دی نو د ولسی ادبی جرګې کردار او ولسی ادبی جرګې کې اجمل صاحب نوم زمانه ایر شو اجمل خټک صاحب سردار خان خان دا ډیر نمونه دي. بهرحال د تنظیمونو د دغه ادبی ټولنو تنظیمونو چې کوم دی نو کردار په دې چې یو خدا ده چې د ادب چې کوم مختلف اصناف او دغه نه علاوه د تحقیق شو تنقید شو یا نور دغه رنگ د سړنې کارونه شول هغه دغه تنظیمونو په برکت باندې شل تاغه ورولې کېدل پاغه بنیوکی کېدې دغه اسلام کېده د سره سره د شاعرای د افسانې د ناول د سفرنامې د رپورتاج او د نظمونو دا ډیر بنیادی کردار دی چې هغه دغه تنظیمونو مخکې په ماضی کې مدا کړو اوسم او دا یوازې زمونږ دلته نه کوم ګورو مونږ سره په گاون کې په خپل لکه په دی اردو ژبه کې چې کوم دینو د انجمنه ترقی پسند مصنفینو یا د هلک ارباب ذوق چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی اگر چې دوه متضاد یو بل سره دغه په فکری لحاظ معنی بیل بیل تنظیمونو خو د مجموعي تور چې کوم دینو د ادب په ترکه یا کې ډېر لوی مهم رول ادا کړی دی او اوس هم ادا کوي. موږ که بیا وګورو ساولی کونکو مرکه ساولی کونکو مرکه چې موږ په خپله دغه مرکه یو قسم لا چړي پاتې شوی یو او دلته نه مزدکړه کړې ده او د ساولی کونکو مرکه بیا لکه یو بل خاصیت دا اوسم چې دا کریډیټ ورته ورځي یا دا پټکی دا وي په سر باندې مونږ کې خوده شو نه غدا چې د ساولی کونکو مرکه چې د کله نه د کال دوه شپېتم نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې دا غي باقاعده هغه ورځنۍ تنقیدی غونډه کیږي اوسم کې اگر چې د کلندر صاحب او مشتاق مجروح صاحب سر محمود ظفر صاحب دی الله روغ لري ها اکرام الله ګران صاحب زمونږ نه لاړو فرید سارای صاحب زمونږ نه لاړو راجل شاه خټک صاحب اعظم صاحب ډیر ګڼ نمونه داسې وو چې هغه څه وفات شوي دي او سیف الرحمان سلیم صاحب سلیم راز صاحب سلیم راز صاحب چونکه د ولسی ادبی جرګې ممبر هم پاتې شو نو دغه ساولی کونکو مرکې یو ډېر بنیادی کردار ادا کړی دی او بیا وخت په وخت تاسو خیال وکړئ نو نور مختلف تنظیمونه جوړ شو. دلته زه به دا خبر وکړم چې د افغانستان چې کله دغه مسله راغله او زمونږ د افغانان وروڼه شاعران ادیبان دلته راغلل هغوی تنقید نه پیژندو هغوی مجلسی تنقید نه پیژندو هغوی د دې سیزون نه نو خبر هغه دلته چې کوم دی نو هغوی چې دا وکتل په دې ساولی کونکو مرکه کې یا بیا هغوی چې کوم نور خپل تنظیمونه جوړ کړل دا رواج پړومبي ځل په افغانستان کې د افغانستان په لیکونکو کې یعنی تنقیدی دا مجلسی تنقید چې کوم دی نو دا دلته چې دوی راغلل پاکستان ته نو هغه سیز دی له پته ولګېدا نو دا غرنګ زمونږ اوس هم ډیر تنظیمونه داسې دي لکه ما د ساولی کونکو مرکې دې کړو کو جرس د بی جرګې کراچۍ چې کوم دی نو مونږه باقاعده اوس هم هغه اجلاسونه کیږي دا غرنګ د ادبی دوستانو مرکه مردان چې مونږه سلور ملګرو فیض الله حافظ او عبدالروف عارف او زو زبر اسرت مونږ د سلور ملګرو د دې بنیاد کې هغه د بی دوستانو مرکه مردان اوس هم باقاعده دا غوي چې کوم دی د جمعې پر ورځ باندې تنقیدی اجلاسونه کیږي دې سره سره دغه تنظیمونه یوازې دغه مجلسی تنقید نه بلکې د کتابونو تقریبا رونمایي یعنی مخکتنو پروګرامونه او سیمینارونه ورسره د شاعرانو دیبانو په درناوي کې پروګرامونه نو زما په خیال سره دغه ټولنو ډیر مهم رول ادا کړی دی ودا کوي.
روخان یوسفزی د حکومتي سرپرستۍ او د ټولنو د کردار په اړه وویل
شکر دی چې دا ټولنه شته دی چې دا د خپل یعنی په خپل مرسته باندې په خپل پیسو باندې او په خپل اتفاق او اتحاد باندې دا کار کوي ګنه د حکومتي سطح باندې یعنی د اس قسم سره سرپرستی نشته او نه دغه رنګ سره د دې لپاره سره خاص سداسي ادارې شته چې هغه دغه کردار ادا کړي. نو زه فکر لرم چې د دې ادبی تنظیمونو د ټولنو یو ډیر مهم رول لري په غزمو په ثوابه کې په نوخار کې په خور سواد مردان د صوبی په هر ضلع کې الته هر ضلع کې هر تحصیل کې دغه رنگ بلا تنظیمونه موجود دي او غي باقاعدګي سره دغه خپل دغه خپل استړی کوي خپل هڅه کوي او دا اوس چې موږ کس ګورو د پښتو ادب کې د موږ د نقادان د نوم او یا محققین شړنکاران دا دغه ټولونو د دغه مجلسونو چې کوم دینو داغه تربیت یافته او د الته نه زده کړې کړی دي نو په کار دادی چې په حکومتي سطح دې تنظیمونو دې یو قسم له دا اداري دي زمونږ د ادبي د ادب د پرمختګ د ژبې د پرمختګ لپاره او بیا دا چې د نو چې کوم زموږ لیکون کړي دا غوي د لارښودنې د یو کردار ادا کوي د استاذ کردار ادا کوي یو د اکیډمۍ کردار ادا کوي یو د پوهنتون کردار ادا کوي دا زمونږ ادبي پوهنتونونه دي په کار دي چې په حکومتي سطح چې کوم دینو دغه تنظیمونو سره یعنی ندیم لا تړو شی د دې مرسته پکار ده.
مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیو غانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
شاعر او نثر نگار پروفیسر اسیر منگل د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د مشهور ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبی ټولنو ډیر مهم کردار دی. اول به زه د ځان خبرو وکم چې ما کنن څوک پیژني نو د دې ټولنو له برکته مې پیژني چې ما پکې ډیر څه زده کړي دي. ولسی ادبی جرګه په کال 1955 کې جوړه وه. دغه سې زمون پښتو ادبی چمن دل په کال 1955 کې ارواښاد محمد دین مقید جوړ وو او مونږ د دې تنظیم په برکت د دې جوګ شو چې په کال 2015-2012 کې مو دوه نړیوالې غونډې وکړې. دغه سې د نوخار ادبی ټولنه، د بنو پښتو ادبی ټولنه، د لاچی ګلستان ادبی ټولنه، سهو مرکه کوهاټ او د کلندر مومن صاحب مرکه او داسې نور بېشماره تنظیمونه دي چې د پښتو ژبې او ادب ته ډېر خدمت کړی دی او لا لګیا دي کوي. زما په خیال چې اردو ادب په پرمختګ کې چې څومره کار ویلیم فورډ کالج کړی دی هم دومره کار په پښتو ژبې کې د ولسی ادبی جرګې دی چې ورته مرسته د کاکا جی صنوبر حسین مومن، امیر حمزه خان شینواری، کلندر مومن، ایوب صابر، لطیف وهمی، دوست محمد خان کامل مومن، همیش خلیل او د لطیف وهمی غوندې دانشورانو ترلاسه وه. دې تنظیم پښتانه د تنقید لوړو ژورو سره آشنا کړل او ځینې نوی ادبی اصناف چې د انګریزۍ د لارې ادین ته راغلي وو نو دې سره یې لیکوالان آشنا کړل او بیا هم د دغې جرګې تسلسل مونږ د مرکې په شکل کې وینو چې د کلندر مومن صاحب د مرګ نه پس هم ښه فعاله ده. په هره اونۍ کې یو تنقیدي غونډه کیږي، مشران لیکونکي راځي، هغوی د نوي کول شاعرانو تربیت کوي. د پروفیسر جان زیب نیاز په نوم جوړه نیاز ادبی سنگر کرکدګي هم دستیانې وړ ده چې نه یوازې خدای بخلي د نشوران یادوي بلکې ژوندي ادبي اتلان هم نازوي، بل یو اهم کاري د معیاري کتابونو چاپ کول دي او په دې لړ کې معیاري نثر ته ترجیح ورکولی شي. اوس اوسې په نشترحال کې یوه ډرامه سور سپین سړی سټیج کا او په سبا کې د تیټر په مړ وجود کې سا واچوله چې لیکو هدایت د نورالبشر نوید صاحب و. نیاز ادبی سنگر نور هم ډېر علمي ادبي او د ثقافتي غونډو پروګرامونه وکړل او لا لګیا دی کوي. پرته له دې په عربستان کې هم ډېرې فعاله ادبی علمی ټولنې شته چې د خپل وس تر مخه د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي او معیاري کتابونه یې چاپ کړي هم دي او چاپ کوي هم. دې نه علاوه پاکستان او افغانستان نه ادیبان غونډو ته هم غواړي.
پروفیسر اسیر منگل د خپل تنظیم د فعالیتونو په اړه مشال رادیو ته وویل،
کله چې سلیم راز صاحب ژوندی و نو هغه ډېر فعال کردار ادا کړی دی او بلکې زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې د عالمي غونډو یوه پیژندګلو وکړه او دوه لوی نړیوال غونډې وکړلې چې د ټولې نړۍ نه ورته دانشوران راغلي وو. نو بیا مونږ چې مونږ هم دا دوه غونډې وکړلې نو ځینې ملګرو دا وایي چې تاسو دا ځان ځان لا غونډې ولې کوئ او یو ځای کېږئ ولې نه. نو په دې هکله مونږ بیا یو میټینګ وکړو ارواښاد سلیم راز صاحب، فریدون خان، ډاکټر عالم یوسف زی، حمید الرحمان نادان، دا مونږ کېناستو. نو په متفقه طور باندې مونږ پښتو عالمی جرګې بنیاد کېښودو چې د هغې چیرمین مونږ سلیم راز صاحب وټاکلو، خو د هغه مرګ نه پس اوس ملګرو دا چیرمینشپ ما ته راکړی دی. اوس هم دا جرګه فعال ده. تیر کال مونږ چې کوم دی د پرویز شاهین چې د پښتو یو منل شوی دانشور دی د هغه په درناوي کې یوه غونډه وکړله او هغه مو ونازولو. نو اوس زمونږ د دې جرګې سرپرست حاجی زبیر خان دی او مونږ د دې پلیټ فارم نه هم خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رډیو ته وویل چې ادبی جرګو د پښتو ادب دومره خدمت کړی دی چې بلې وی ادارې هم نه دی کړی.
زمونږ په پښتونخوا کې چې څومره دستوري کیږي، اجلاسونه کیږي، نو دغه ټول ادبی تنظیمونه په خپل سر او خپل مټو باندې کوي. خپل منځ کې شاعران، ادیبان چاندې راټول کی او په دغه چاندو باندې هغوی اجلاسونه هم کوي. دغه ټولنې اکثر تنقیدي اجلاسونه هم کوي چې په دغه کې د نوو ځوانانو روزنه او پالنه هم کیږي، ادب هم پکې زده کیږي. نو زما په خیال د ټولو نه په د ادب په وده کې د ټولو نه لوی رول هم دغه ټولنو دی. د مونږه د پښتو ادب د یو طرف نه هیڅ قسمه سرپرستی نشته، هیڅ قسمه امداد وسره د چا نشته. همدغه شاعران، ادیبان په خپل چاندو مندو باندې او په دغه ټولنو په زور باندې دوی کارونه کوي، لوی لوی دستوري کوي. بل زما په خیال چې لړن به مونږ دا وایو چې ادب هم په دغه ټولنو کې زده کیږي.
شاعر او نقاد فضل وهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې د نوو لیکوالانو روزنه په ادبی ټولنو کې کیږي.
په ادبی جرګو ټولنو چې کم دینو ډېر لوی رول ادا کړی دی، بلکې سړی دا وایي چې دا ټولنې او جرګې وي چې پښتو ادب چې کم دینو په نوې خطونو باندې، په نوې لارو باندې روان کړ. په جدید ادب کې چې کم دی د کوم سره تو ادبی جرګه پېښور یا ساحلی کونکو مرکه شوه یا پښتو د بجرګه نوخار شو یا زمون مرکه شوه، نو نور داسې ټولنې چې هغه هفتوار تنقیدي اجلاسونه کوي، میاشتنی تنقیدي اجلاسونه کوي، او په دغه اجلاسونو کې علمي بحثونه هم کیږي، په د شاعرۍ جاج هم اغوستی شي، شاعري هم منځته راځي. نو که سړی وګوري نو د پښتو ادب چې کوم خدمت تنظیمونو ټولنو کړی دی، نو هغه عمره خدمت چې کوم دی، نو هغه په کتابي بڼه باندې یا په نورو پلیټفارمونو باندې کم شوی دی، نه دی شوی. نو تنقیدی ټولنې چې دي نو دا ډېر لوی اهمیت لري، او مخکې خو ډېر زیات اهمیت و. اوس خو چونکه سوشل میډیا رااله، نو په دې کې بیا لږ هغه ټولنو هغه اهمیت چې کم دی نو هغه لږ کم شو. زیات تر شاعران چې دي، نوي لیکوالان، خصوصا چې نوي لیکوالان پیدا کیږي، هغه د سوشل میډیا په اثر کې پیدا کیږي. خو دغه لیکوالان یو تنظیم ته، یو ټولنې سره ځان اتړي او هغې ته د هغې په اجلاسونو کې شرکت کوي، نو د هغه صحیح تربیت به کیږي. ځکه چې سوشل میډیا چې ده، نو هغه هغه شان تربیت نه شي کولی څنګه چې د لیکوال په کاري. نو په دې وجه باندې ټولنې چې دي دا ډېر اهمیت لري.
خو طیب الله خان په ادبي ټولنو کې د خپلمنځي اختلاف خبره هم په ګوته کړه.
بعض خلک د دې عہدو او د شهرت او د دې وږي هم شته دی. همدغه یو شی د دې نه دغه کیدی شي، نو هغوی یا د هغه خپل ذاتي غرض، یا د شهرت او یا د وحدو او یا د څه په هغې کې یو بې اتفاقي را پیدا شي، او داسې شوي دي په ډېرو ځایونو کې. ما په یو یو سیمه کې لکه درې درې او څلور څلور تنظیمونه، دا زمونږ تحریک چې شروع شوی و، د دې هم دا مقصد و چې یاره کم از کم دا ټول د خوشحال بابا د وختو نه د پښتنو د نااتفاقۍ یو خبره به روانه وه. نو که دا نور خلک ما به د ملګرو ته ویل که دا نور خلک نه په اتفاق کېږي او خوشحال بابا ته سر ټکو، نو دا خو اوس هم هماغه حال دی، څلور سوه کاله مخکې هماغه حال و. نو کم از کم مونږ دا شاعران، ادیبان چې مونږ د شعور او د اخلاص او د احساس خبرې کوو، نو پکار ده چې مونږ دا شعور ولرو، دا احساس ولرو چې مونږ خو په اتفاق شو. نو مونږ د دغې وجې ټول یو ځای ته راغونډ شوي و. دا اوس هم په ډېرو ځایونو کې دغه مسلې شته دی. دا سروز مخکې یو دوه ځایونو کې زه یو په جرګه کې تلی وم چې هغه هم دغسې و چې خودو او صدقه سی خبرو باندې تنظیمونه وران شوی، او د یوې ټولنې نه بیا بلې ټولنې وته، او دا زه په زیاده کیسې جوړی شوی دی، او دا زت بازی په کشته دی. الله دې مونږ ته هدایت وکي، او الله پاک دې اخلاص پیدا کړي. چې اخلاص وینو بیا غرضونه دا غشي زمونږ د مشرانو نه مونږ ته یو خبره راغلې ده چې د خدمت په کار کې اختلاف نه وي. نو دا اختلاف چې دی، دا هم د غرضونو نه پیدا کیږي، دغه هم په کشته دی. ادب ته هم ډیر نقصان رسول دی، ټولنو ته نقصان رسولې دی، زمونږ اتفاق او اتحاد ته هم نقصان رسولې.
هغه د خپل تنظیم چرسده ادبی تحریک ته جوړېدو او کار په حق له مشال رډیو ته وویل.
زمونږ په ضلع کې د دیرشو نه زیاتې ادبی ټولنې دي. چرسده ډېره لویه ضلع ده. نو د ډېر وخت نه د دغه تنظیمونو دا د هرې سیمې خپل واړه واړه تنظیمونه او دغه تنظیمونو د ډیر وخت نه په دې باندې کار کو چې مونږ یو مرکزی تنظیم را جوړ کو چې دا ټول تنظیمونه او ټول شاعران ادیبان ملګری چې دی دا په یو ټغر را ټول شي. دا غي بیا د ډیر کلونو د خواري او مهنت نه پس ځکه چې دومره خلک را ټولول یو ځای کول دا او په پښتنو کې یو غټ کار دی. نو درې کال وړاندې بیا چارسدا د بی تحریک په نوم باندې دغه ټول ټولنې نه یو ځای شوې. په دې کې اوس تقریبا 28 ټولنې دي چې دا د چارسدې د بیلو بیلو سیمو دي، د سرډیرو نه راواخله، بیا د چارسدې د مرکز دي، د تنګي ټولنې دي، دا د تحصیلونو په حساب سره د شبقدر د تحصیل ټولنې دي. دا درې کاله مونږ هر میاشت اجلاس کړی دی. په دې اجلاسونو کې دغه ټول ټولنو نمائندګي به پکې موجود وه. په دې کې مونږ مخکتنې هم کړې دي، خو غټ کارونه پکې دا شوي دي چې د دې مشرانو د مړو او ژوندو مونږ کمی دستوري جوړ شروع کړی وي. نو په هغه کې د مړو هم ډېر غټې دستوري شوې وې، لکه د ارواښا د اکرام الله ګران دستوره شوې وه، د حکیم شوقدری صاحب دستوره شوې وه، د ارواښا د اشرف غمګین دستوره شوې وه. دغسې په ژوندو کې د اختر منیر منیر او داسې د ډېرو کسانو هغه دستورې مونږ هغه سلسله هم سرته رسولې وه چې دا غټې دغه وي. د کتابونو مخکتنې هم پکې چې ما ته کوم یاد دي، د جانزیب مومن د کتاب د شعر کتاب و، د هغې مخکتنه شوې وه. ناصر خان همدرد، د ممتاز حسن دولتزی او داسې ډېرې مخکتنې هم پکې شوې دي. اکرام الله ګران د هغه یو پروګرام نه علاوه مونږ د هغه کال هم د دې نه پروس کال د هغه د تلین یو ډېر لوی پروګرام شوی و چې په هغې کې د ټولې پښتونخوا نه د ادب لویو لویو سټو په هغې کې ګډون کړو. چې ما ته څه نمونه چې کم یاد دي، نو په هغې کې رحمت شاه سایل صاحب او نور الامین یوسفزی صاحب، عباسین یوسفزی او اقبال کوثر او روحان یوسفزی او کودا ټول مرګري لکه په هغې کې هغوی ګډون کړو. نو د چارسدې ادبي تحریک تر د اوسه پورې خپل کار ته ښه دوام ورکړی دی او ډېر کار هم کړی دی.
ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
گل خیستا زوال جانا چرسی پر لکھ ڈیر پتاوری گی مات چرسی ہو گل خیستا زوال جانا تت ڈیر پتا وری گی مات چیر کرسی ہو دگل خیست زوانی جانا مات چیر کرسی
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
څنګه تاسو اوریدل، اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال اکبر هوتی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د فعال ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
زمونږ چې سمرا ادبی ټولنې دی په پښتونخوا وطن کې چې اغي خپل تنقیدی مجلسونه په کې ځنې کوي، ځنې په کې صرف مشاعره چې دینو کوي، ځنې مذاکره کوي، ځنې د مکالمو اهتمام کوي، خو په دې کې ډېر کمې ټولنې دي چې اغي خپل یو مسلسل فعالیت لري. زما په نظر کې دوه داسې ټولنې دي چې اغي خپل هفتهوار اجلاسونه کوي، تنقیدي اجلاسونه کوي، او هغوی ډېر داسې د کتابونو په شکل کې، د هغوی د څېړنو په شکل کې، هغوی د ځوانانو په شکل کې ډېر کسان پیدا کړي. چې یو زه ساحو لیکونکو مرکه ده چې د قلندر مومن صاحب د وخت او د هغوی چې کوم نو کوششونو باندې، یو د ادبي دوستانو مرکه مردان چې هغه مونږ پکې پخپله په هغې کې چې دې نو روزنه شوې ده، نور هم داسې مرکې شته، داسې جرګې شته چې کار کوي. پدې کې ډېرې ادبي ټولنې چې کمی دي نو غیر فعال دي، هغه فعالیت په یو خاص موقع لري، چرته کتاب چاپ شي مخکته نه کوي، چرته داسې نور سو سرگرمی کوي. پدې کې د ادبي دوستانو مرکه مردان داسې ټولنې چې دي د ادب سره سره چې د دې کم کلتوري اړخ دي یا داسې نور کم اړخونه دي، نو هغه تم ګوري، یعنی د جبر وس یا داسې سیاسي تنازعات چې راشي په غیم نظر ساتي. داسې نورم د پښتونخوا وطن کې ټولنې شته، خو بلې حاضر مجموعي چې تنقیدی جایزه اخلي نو پدې کې مونږ زیات تر ګورو چې نشستن غفتن او برخاستن کې سړی را زیاته ده. دلته زمون په ادب کې چې ټولو نکم بنیادی سیس دی، اغا کریټیسیزم دی یا اغا تنقید دی، چې دا غیر رجحان ډیر زیات کم نه په تنقید باندې کار م کیږي، چې تر څو پوری زمونږه تنقیدی رویه یا زمونږ ټولنې په دې باندې کار نه کوي، نو دوی پرمختګ چي نو دا مشکل ماته ښکاری. نو په ادبی تنقیدی مجلسونو کې هم حتی چي نو تنقید هاغه معیار نه دی پاتې چې دا هغه تنقید په وجه باندې مونږه نور چي نو خپل پراختیا عمومو په ادبی کار کې، په خپل تخلیقی کار کې، یا په تحقیقی کار کې، یا په تنقیدی کار کې.
اکبر هوتی د ادبی ټولنو دا کار د معیار پاړه مشال رډیو ته ویل.
په ادب کې مونږه درې بنیادی کار کوي، تحقیقاتو سره چي نو مونږه علاقه لرو، یا مونږه تحقیق سره علاقه لرو، یا مونږه تنقید سره علاقه لرو. نو تحقیقات خو ډیر زیات کیږي، چي نو تحقیق هم کیږي، خو زما په نس باندې د تحقیق چې کوم اغا سپکار دي، یا مونږ سره په مقابل کې په اردو ژبه ده، یا مونږ سره د هندستان کې چې کوم ادب تخلیق کیږي، نو هغه تر رسیدل چې دي داغه لپاره مونږ ډیر زیات کوششونه خپل فعالیت پکار دي. او بیا چې کوم ادبی ټولنې نو هغه دا چې زیات تر پکې داسې دي چې صرف د مشاعرو پورې محدود دي، د شاعرې پورې محدود دي، خو کوم بنیادی کار چې د تحقیق د سیړنې دي، یا زمونږ کلاسیک لټریچر دي، یا زمونږ ماډرن لټریچر دي، یا زمونږ فولکلور دي، په دې باندې چې کوم بنیادی کار، یا زمونږ لسانیات چې کوم دي، جب پوهنه چې کوم ده، په هغې باندې چې کوم کار پکار دي، نو زه دا ګڼم چې دا د نیش برابر دي. که زما آواز او زما غږ اوري، زمونږ ادیبان شاعران خوا دې نه بدی، خو پکار دا ده چې مونږ خپل تنقیدی او فکر چې دی نو هغه مضبوط کړو، او نو چې زمونږ تنقیدی فکر مضبوط شي، نو بیا به زمونږ تخلیقي او زمونږ تحقیقي کار هم دوام مومي. خو به لحاظ مجموعي زمونږ ادبي ټولنې چې دي، نو هغې خو په ګراوند به د مشاعرو طرحه د بورو فعالیت به وي، خو چې کوم اکیډمیک کار دی، کوم اکیډمیک کار په ادب کې پکار دی، نو دا هغې کمی ډېر زیات محسوسیږي.
شاعر او دانشور رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې ادبی ټولنې باید د وخت تیرېدو او د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ سره په ځان کې بدلون راولي.
زما په خیال باندې په تاریخي لحاظ خو د ټولنو ادبي انجمنونو ډېر بنیادی او کلیدي کردار پاتې شوی دی، او تر دا اوسه پورې لکه چې تاسو ذکر وکړئ چې پښتو خو نه سرکار لري، نه بازار لري، نه تعلیمي نظام هغه رنګه مرسته کړې ده، خو که ادبیات او د پښتو ژبې وده په یو بنیادی عنصر باندې ژوندۍ پاتې شوی ده، په هغه کې د پښتو ادبي ټولنو او انجمنونو بنیادی کردار پاتې شوی ده. نو په دې لحاظ باندې خو زما دا خیال دی چې د ادیبانو شاعرانو لوی نسلونه په یو تواتر سره د ادبي ټولنو نه صرف دا چې تربیه کړي دي، بلکې پښتو ژبې ته یو رنګ اهدا کړي هم دي. ما په خیال باندې چې په تاریخي لحاظ کردار ډېر مؤثر پاتې شوی دی، خو که د نن حالاتو په تناظر کې ورته وګورئ، ما ته خو پخپل داسې معلومیږي لکه یو رنګه چې د جمود ښکار وي دا تنظیمونه یا ټولنې. نو دغه وجه شاید دا ده چې شاوخوا ټولنیز او سیاسي حالات ورته بدل سو، ټکنالوژي ورته بدله سوه، میډیم او میډیا بدلې سوې. نو په هغه لحاظ باندې د دغه ادبي تنظیمونو کې چې کم دننه تحرک په کار وي، بدلون په کار وي، او له حالاتو سره هم آهنګي او هغه په انګریزي اصطلاح ورته یې اډاپټیشن په کار وي، هغه ادبي تنظیمونو نه که خپله په دې تیر لس پنځلس کاله کې خصوصا موږ وکتل چې ادبي ټولنې د یو شکستو ریخت سره مخامخ دي، او شاید دوی خپل مخه سی ده یا متعلق پاته کېدل په ماغه جدوجہد کې دي او دا معلومه شي لکه تر اوسه پورې چې دا لنوي حالات سره د دوی د نوي مقاصد مقاصد او تعین هغه ډول نه یې. نو زما په خیال باندې هر څوک چې له دې تنظیمونو سره هم آهنګ پاتې دی هغه ته دا یو بنیادي سوال دی چې د دې تنظیمونو او انجمنونو او ټولنو نوی بڼه باید څه وي. داسې بڼه چې هغه نه صرف دا چې هغه ادبي ژانرونو ته ځای ورکړي بلکې د هنر نوري منابع سدي هغه ته هم یو رنګ گنجائشونه خلاص کړي. نو دا زما په خیال باندې چې نوی سوالونه دي او ځای په ځای باندې ځینې ملګرو یا ځینې تنظیمونو ټولنو په خپل فعالیتونو کې دغو شیانو ته ځای هم ورکړی دی.
خو په بیلابیلو ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو باندې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواری مشال رادیو ته وویل چې ډېرو ټولنو د نوو وسایلو نه ګټه پورته کول پیل کړي دي او د ټیکنالوژي د انقلاب سره اوګه په اوګه روانې دي.
او ادبي ټولي جوړیږي او رانیږي او دا چې هغه د کم علم په وجه باندې یا د کمې پوهې په وجه باندې چې کومه تنقیدي د دې جایزه وي چرته نو هغه شاعران بعضې داسې وي چې هغه زه بخښنې سره تا خبره کوم چې هغه پوره پوهه د تنقید نه لري چې تنقید څه ته وایي. هغه وایي چې په ما باندې ټک وکړلو نو هغه ملګري بیا جدا شي او هغه بیا نه وي ادبي تنظیم جوړ کی او نوی ټولنه جوړ کی. نو دا پکې ډیره عام خبره ده. دا چې یو څو داسې ادبي ټولنې شته چې هغه مستقلی دي هغه یو باقاعده شعور او پوهه لري او هغه د خپلو شاعرانو متعلق چې کوم شاعران دي باندې د هغې روزنه کوي صحیح طریقې سره. او یو اضافه دا شوې ده چې په تېرو وختونو کې د زنانو باقاعده تنظیمونه هم وجود کې راغلي دي لکه خال په نوم باندې خویندې ادبي لښکر هغې د زنانو چې کوم شاعران دي باندې هغې صرف دا نه دي چې صرف زنانو پورې خپل پروګرامونه محدود ساتلي بلکې د زنانو د شاعرانو دبان نه علاوه هغې نارینه شاعرانو په حواله چې کوم لوی شاعران دي باندې هغې ورځمانځنې او مانځغونډې هم کړې دي. اوس چې موږ ګورو په پښتونخوا کې د شعر او ادب په حواله تحقیق او تنقید او تخلیق دا ټول سفرونه په یو ځل باندې روان دي او ایون چې تر ګوګل په ذریعه باندې پښتو ګوګل ته هم تللی ده او د اے آی لپاره هم کوششونه کوي ډېر خلک په دې باندې تحقیق کوي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سنسار در پسے گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر زمان سچے فاروزار در پسے گر زمان گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر زمان پریدا چھ بیمار در پسے گر
دا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر او تکلیکون کی سلیمان کامل مشال رادیو ته ویل چې صرف د ادب د پرانا بلکې د ژوند په هر برخه کې تنظیم مهم دی.
انسان سماجی حیوان او بیا چې د په سماج کې اوسی نو دیو شریک ژوند کوي. نه ولسونه چې سن دی یو تر بل وکا بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار. خوشحال بابا څخه خبره کړی دا ادب د ژوند ترجمان دی او دغه د ژوند ترجمانی په مختلفو طریقو باندې تر دې د مرا رسیدلې ده. پښتو ادب کې وخت په وخت باندې بیلابیلو تنظیمونو د پښتو ادب او د ژبې د پرمختګ دپاره کار کړی دی او یو ډېر اهم کردار یې هم ادا کړی دی او ادا کوي یې هم. زه خو ډېر اهم هم ګڼم او په درنه سترګه ورته هم ګورم. مونږ په خپله په مردان کې د ادبي دوستانو مرکه مردان د تیرو نږدې دیرشو کلونو راسې یو داسې فعال تنظیم ساتلی دی چې هر هفته هر اونۍ مونږ د هغې تنقیدي نشست کړی دی او تر دې دمه پورې د هغه په تسلسل را روانه هم ده او په هغې کې چېرته ورانه یا نالګي یا ناچاکي نه ده راغلی. خدا خبره هم ټیک تا چې ځنې خلک تنظیمونه جوړ کی خو بیا د ځنې وجوهات لکبلا یا د ذاتی نمود نمایش یا د مشرې یا په نورو وجو باندې هغه تنظیمونه وران شي. نو څنګه څنګه چې ادب د ژوند ترجمان دی او دا د قام په نمائندګۍ باندې ادیب او شاعر لا هغه سورکۍ چې هغه بیا د قلم د لارې ولستا سپاری یا داغی وضاحتونه کوي په شعر کې په ادب کې ښکارونه کوي. نو زمونږ کام چې سدی داغه احساسات چې سدی داغه جذبات چې سدی داغه ژوند چې سدی نو داغه ترجمانی وکړي. نو زمونږ د پښتنو عام ژوند دا سدی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې ډیر په تفصیل یې نه وایو نو اکثر داسې شوی دي چې هندوستان ته کم خلک زمونږ په وطن راغلي دي دغه لار وا د ایشیا د منس دغه لار د برنه مخ پکته هندوستان طرف ته. نو مونږ عمر لا دغه خلک یا پریخي نه دي مو سره جنگ کړی دی او یا کوم پریخي دي نو دا غیز نه عادتونه مخبل کړی دي او اکثر دغه خلکو سره هندوستان ته په بدرګه کې د عسكر په شکل کې هم تلیو. نو بیا په دې هله ګوله کې مونږ ځان ته فکر نه دی کړی مونږ نه خپل زده کړو ته نه خپل طاقت منظم کولو ته او نه په یو ځای راغونډېدو ته فکر کړی دی او مسلسل په یو جنگي عمل کې پاتې شوي یو او دغه عمل کې تر دې حده رسیدلی یو چې کومه توره مونږ بل پس راغستې واغه اوس په خپل منځ کې هم په کار راولو. د دغه سې غوندې کام شاعر ادیب به هم هغه احساسات لري څنګه چې پښتانه متل کوي چې څنګه مخ هغه سې سپېړه. نو دا ټیک ته چې مونږ کې به دغه د اتفاق د کمې په وجه باندې یا په یو فکر یا په یو نقطه باندې راټولېدو د نشتوالي له کبله به زمونږ شاعر ادیب هم هغه سي په کار خو نه ده ځکه چې دا تر ټولو حساسه طبقه ده او دا د کام نظر دی. نو دا نظر خو سلامت په کار دی. بیا هم دا تنظیمونه چې دي نو دا یو ډېر ګټور رول لوبوي او اسې هم دا زمونږ یو تاریخ مرتب کوي. یعنی ادب په خپل یو ډېر لوی تاریخ دی که مونږ ورته وګورو ټپا سونه زورور تاریخ لري چې دا وخت په وخت باندې په کومه کومه زمانه کې ویلې شوی ده. نو هغه د هغه زمانې د زندګۍ آثار یا درک ورکوي د آثارو پته ترنه لګي. ادب چې دی چې څومره اهم دی دغه عمره د دې د تنظیمونو هم اهم دي او په دې کې اوس ډېر کار کیږي.
شاعر او ژورنالیست حفیظ امین مشال رادیو ته وویل چې ادبي تنظیمونه نه صرف نوي لیکوالان تشویق کوي بلکې د مشرانو لیکوالانو ترمنځ اړیکې هم ټینګوي.
لومړی ګټه دا ده چې دا نوي استعدادونه ظهور کله کوي د هغوی په وده کې ډېر مهم رول لوبوي. دا د ما تجربه د کابل کې له افغان ادبي بهیر څخه هم دا ولس مثلا په لومړیو وختونو کې تازه به ځوانانو شاعري شروع کړې وه. دوه درې کاله وروسته به ډېره ښه شاعري به یې بیا کوله ډېره پخه شاعري به یې کوله او معلومېده چې دا تاثیر د بهیر ولو د هماغه کې د نورو له تجربو څخه ګټه اخیستنې تاثیر و د نورو له اثارو د هغو لوستلې د هغو له اورېدلو څخه. په مشاعرو کې ګډون د هنري ذوق او خلاقیت ذهني خلاقیت وده کې هم ډېر زیات رول لوبوي. دا د ما خپله تجربه هم ده. یو بله ګټه چې زه ورته متوجه شوی یم هغه دا ده چې مثلا په همدغسې غونډو کې د ادبي ناستو ولاړو کې دا د ملګرتیا یا دلته په غرب کې سی ورته مثلا نیټورکینګ وایي د په غزولو کې مهم رول لري. د ملګرو پیدا کولو کې مثلا د دوستانو پیدا کولو کې مثلا د فرهنګي همکاریو ته د فرصت په برابرولو کې، یا مثلا له نورو سره د نظر د تبادلې لپاره د فرصت برابرولو کې، دغه ډول غونډې ډېر مهم تاثیر لري. غرق کې د نیټورکینګ سیده دا زخت مهم شی د خلکو په ژوند کې، خصوصا د خلکو په دفتری ژوند کې. اکثره خلک مثلا د همدغه نیټورکینګ له لارې خپل بزنسونه مخته بیایي، خپل کاروبارونه مخته بیایي. نو دغه ډول غونډې او تابند زبی او ادبیاتو په واده کې او د غوی ته پرشت کې د ډول غوندو رول فوق العاده د زکهر نوې استعداد سی زب کې راټوکیږي. هغه د غزب لپاره اسټ ته، هغه د غزب لپاره سرمایه ده، او دغه ډول غوندې ته هم دغه سرمایه د را پیدا کولو لپاره مهم رول لري. او د ما په نظر ورستۍ ګټه دا ده چې دا د ادبیاتو د خصوصا شاعري سي ده، دا په درسي صنفونو کې نه زده کیږي، دا په دغسې غیر رسمي غونډو ناستو ولاړو کې له نورو سره د نظر په نظر او اثارو په تبادله کې، له نورو سره په خبرو کې، دغه ډول غونډو کې شعر وده کوي او شعر پخیږي. نو زه فکر کوم دې شعر په وعده کې د دغه ډول غونډو او جلسو ونډه د ما په نظر باندې ډیره مهمه ده.
لیکوال او شاعر صادق امنزی په ادبی تنظیمونو کې د اختلاف په اړه مشال رډیو ته وویل،
اصل خبره دا ده چې کوم خلک د ادب خدمت کوي په صحیح مانو کې او په حقیقت کې هغوی لګیا دي، نو دا خو یو ډېره ضروري خبره ده او منلی شوې خبره چې په خدمت کې اختلاف نه راځي. او کوم خلک چې د خودغرضۍ د مخه راشي یو میدان ته، هغه صرف ادب په حواله باندې که هر میدان ته راشي او هرې خبرې له راشي، خو چې د هغوی کې خودغرضي وي او د ځان دپاره پکې سکولو یو لالچ وي، نو هغه کې خامخا اختلاف راځي. نو ادب خو بیا ډېره یو پاک او ډېره مقدسه لار ده چې یو انسان په دې لار باندې راځي او د انسانیت خدمت کول غواړي. نو اول خو دغسې نه دي په کار چوشي، بیا که اوس مثال خبره دغه خلک کوي، بالکل داسې ډېر زیات خلک شته. په حقیقت کې دا هغه خلک وي چې ادب ته په دې خیال باندې راځي چې یاره زه دېنه شهرت واخلم، زه دېنه پیسه پیدا کړم، زه دېنه داسې یو تعلق را جوړ کړم چې هغې باندې مخکې بیا زه د ځان لپاره څه کارونه کوم او د هغې نه زه ګټه پورته کوم. نو هغه خلک په حقیقت کې دا په ادب کې ناکامه خلک وي. هغه خلک وي چې یا شاعر وي یا نثر نگار وي، ادیب وي، هر څه چې وي د ادب په حواله باندې کار کوي، خو هغه خپل مقصد د ادب د لارې نشي حاصلولی. یعنی هغه په هغه کې کمزوري وي او هغه خپل هدف نشي حاصلولی. هغه یو اولسي نظر چې کوم نه غزان اړخ ته نشي راوستي او د اولس هغه اصلاح د غنه نکیږي او نو خلک یې خوخي. نو داسې خلک چې کوم نه هغه د هاغه لارې بیا ادب ته راځي او ادب نه نورې مادي ګټې پورته کوي، دنیوي ګټو د پاره او د دې د پاره چې رماته د پیسو یو ذریعہ دا جوړ شي، زما د معاش پر روان شي. نو اصل خبره دغه وی چې کوم خلک هم د ادب خدمت صحیح طریقې سره کوي، نو اولس هم هغه له توجه هم ورکړي، د هغه خبره هم منل کیږي، هغه که شعر وي، هغه که په نثر کې لیک کوي، نو هغه هم عوام متقابل قبول وي، ځکه چې په هغه کې اخلاص وي، په هغه کې د خپل قام د پاره، د خپل لست پاره، د خېګړي او د پیدې سکارونه وي، هغه سوچ وي. نو زما په خیال چې کوم خلک په دغه حواله باندې راځي ادب ته، او دا مونږ ګورو په موجوده وخت کې دا ډېر خلک شته چې هغه ادب هم د دې لپاره استعمالي، د دې لپاره تنظیمونه جوړي چې په هغه باندې چا ډېر ټولي، په هغه باندې چا شاباسي والی، په هغه باندې خپل ذاتی کارونه کوي او ذاتی لارې پر روان دي.
شاعر او لیکوال صفدر علی صاحب مشال رډیو ته چې پنوم ډېرې ادبی ټولنې شته، خو لږې پکې فعال دي.
دلته کې خو کم دی زموږ په مردان کې چې کم دی، د هغه زمانې چې کوم پښتو ادبي جرګه وه، د هما صاحب په نگرانۍ کې وه. نو یقینا خبره دا وه چې هغه دور نه وه، د ترکیې پورې چې هغې په هغې جرګه سرور نو ښه پرمختګ یې کړی دی، ښه خدمات یې د خپل ژبې کړي دي او ډېر کارونه یې خپل کړي دي. چونکې اوس د هغې جرګې چې کم دی، نو اوس وخت کې چې کم دی، نو یو خو د هغې روداد یو کتاب یې هم چاپ کړی دی، او دا اوس چې کمې ټولې د جرګې دي که هغه تنظیمونه دي، بس هغې د خپل وس مطابق چې کم دی، هغه خپل هغه یو دغه چې بس هغه ساتلې سلسله، او زیاتره ټولنې چې کم دي نو هغه رامحدود شوي هم دي. نو خو د حالاتو مسایلو په وجه باندې یو سړی انسان نن سبا هر څه کې د دنیا په دې حالاتو کې داسې پسو شوی چې هغه نن سبا ډېر ټایم نه شي ورکولی. نو بس په موجوده وخت کې خو زموږ دوستانو ادبي مرکه ده چې هغه لږ روانه ده په دې وخت کې، او د خپل ادب خدمات جاری ساتل دی فانوس جو ادبی دغه یا تنظیم دی هغه چې کم نه روان کړی دی پد پختو ادبی دا هو سبحان الله دی هغه هغه خپل وس مطابق د خپل جب د خپل دغه چې کم دی د خپل حدا پوری خپل کوشش کی او لګیا دی زیات تر چې کم دی نو څوک چې کم دی تنظیمونه ختم شي نغریات وګوره نغی صرف د خپل محدود د خپل غرض لپاره چې هغه نه پسره تنظیمونه نشته او اوس چې کم روان دی نغی د خپل وس مطابق د خپل جب د خپل پختو د خپل ادب د خدمات پختنو یو خدمات یو سلسله یو کړی روان او جاری ساتل دی
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب مشال رادیو ته وویل چې ادبی ټولنې د یو بل سره تربګنی هم لري چې ادب ته د ګټې په ځای تاوان رسی
یوې ژبې د پاره د ادبی تنظیم شتون د هغې د پاره لکه د دارو درمل کار کوي خو دلته مونږ ډېر د نږدو نه ولیدل چې ځینې ادبی ټولنې داسې دي چې هغه د پښتو د پاره کار کوي سوچه د پښتو د پاره ځینې بیا داسې تنظیمونه شته چې هغه د پښتو په نامه کار کوي د پښتو د پاره کار کول او د پښتو په نامه کار کول دې دواړو کې د ځمکې اسمان فرق دی د پښتو په نامه چې کم خلک کار کوي دوی پکې هغه پښتو ته ډېر نه ګوري یعنی جبې ته پکې ډېر نه ګوري دوی پکې خپل داسې سمفادات لټوي نو بیا هله د پښتو د پاره کار کوي او چې کم د پښتو د پاره کار کوي د پښتو په نامه نه کوي د پښتو د پاره کوي سوچا د دې ژبې د پرمختګ د پاره کار کوي نو هغه تنظیمونه بیا تر ډېر وخت پورې یاد ساتلی شي خلک هم په خیا دوي او بیا پکې پدې کې زموږ د لیکوالانو شاعرانو هم لږ شان داسې مسلې شته د دوی پکې هم قصورونه شته چې دوی خو په خپل شعر کې به ډېره زیاته ښکلې خبره کوي خو بیا په خپلو کې دوی وران وي په دې تنظیمونو کې دوی وران وي او څومره چې د تنظیمونه ګڼېږي لګیا دي کنه مخکې په کلي کې چرته یو تنظیم اوس پکې دوه دوه درې درې څلور څلور نو هغه شاعران ټول په کلي کې تقسیم وي زه ستا ټولنې ته نه درځم ته زما ټولنې ته مشاعرې ته نه راځې ما د خبره وکړه چې یاره د پښتو دپاره کار کول دي باید دغه کم تنظیمونه چې د پښتو په نامه کار کوي خپل مفادات پکې لټوي هغوی دې داسې وکړي چې دا نور چې کم تنظیمونه دي د هغوی سره د بغض حسد نه ساتي که دوی واقعي د پښتو دپاره کار کوي نو دوی دي دغه چې کم د پښتو دغه سوچا تنظیمونه دي هغه دي هم ځان سره پر مخ بوزي خو داسې نه کوي هغه دا وایي چې دغه نور تنظیمونه دي رستو پاتې شي زه دي په میډیا هم راشم ماته دي ټی وی چینل مایک هم ونیسي ماته دي ریډیو چینل هم راشي زما سره دي مرکه هم وشي خو چې دا بل کومه ټولنه ده چې دا زه مخکې راتلو ته پرې نګدمه
د پښتو ډېرې ادبی ټولنې د خپل غړو په چندو گزاره کوي خو ځینې داسې ټولنې هم شته چې د حکومت سره سبت دي او د حکومت نه مالی مرسته ترلاسه کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
بیا د سپزل دی رات وایا وایا بیا د سپزل دی رات وایا وایا مړاوی دی باڼ دی رات وایا وایا بیا د سپزل دی رات وایا وایا بیا د سپزل دی رات زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے جب یہ سو خوب دخ پلزا نہیں مات
को है मेरी कसम तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम